Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له دې شیبه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د دلوی یا سلواقي 14 او د میلادي 2019 د فبروري 3. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د مسکو غونډه د سولې په تاوان ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. ولسمشر غنی د خبري پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکولو په مناسبت په یو غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې د دې قول اردو ځواکونو په وروستیو کې 8 تنه ملکي افغانان چې د غزنی د آبن ولسوالۍ د المار په کلي کې وسلوالو طالبانو نیولی و خوشی کړی دي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په حقیقت هیڅ روس هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پانه کې هم دا راز ویل شوی چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د خبرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی یې د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق دا سی سول نه غوړی چې پاغه کې به شرمې سول نه غوړی چې پاغه کې زمون شرم وشي او زمون چې د نظام پکې ختم شي مونږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشانو وویل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه خبرې شي د ملي ګټو خلاف دي. د سریپل ولایت د ګوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی ووژل شو. د سریپل د والی ویان زبی الله امانی د پیش پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. امانی وایي هغه ماښام تر لمانځه وروسته خپل کور ته روانو، طالبانو حمله ور باندې کړې او وژلې ده. د پیش د ګوسفندی ولسوالۍ په قلعه په قلقله سیمه کې شوې ده. کامیر هوای شرکت تر یو کال ځن وروسته بامیان ته پروازونه پیل کړل. د دې شرکت عملیاتي مرسیال کپتان عزیز پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دی وایي موږ بامیان ته لومړی پرواز وکړ، امتحاني پرواز و، زموږ بل البته به د غور مرکز چخ چران ته وي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګری د وسلوالي حمله په تور چې څلور کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. د راپورونو پر اساس نیول شوې مشکوکه ښځه خدیجه کلیج نومیږي او په ترکیې ترکیه کې د ویکند ارخي واستوال ډلې چې د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه بلل کیږي غړي توپ لري. د امریکا او ترکیه حکومتونه دا تروریستي ډله بولي. د جرمنی پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې اتل لکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوی دی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. او په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخوډب شوی او یو لستن نیول شوی دی. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجرین ژوبل شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ولسی جرګې ځینې غړي د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره ګټوره نه بولي. د شینوارو قومي مشان د سولې ملاتړ کوي خو وايي
خلق بشرمه سول نه غوړي چې باغې کې موږ د ملي اردو د منحل وختنه کې د ملي اردو د منحل شي اسکر د منحل شي.
د ورسګان کندهار د لارې مسافر او موټر چلوونکي وايي
د غلنې موټروان در باندې د طالبانو خبرو کړی دي. مشتخونه ځان دغه د ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کښې دي د لس ورځو وړه ولاکه لري.
د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار تللې لارې به هیواد ته ډکې راشي.
اخوانه موټرو حرکت کړی ده او کیدی شي انشاءالله په درې ورځو کې کاروان بیرته هرات ته رسیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر د وژل کېدو او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د دې کمیسیون ځینې غړي حتی دا غونډه د سولې لپاره په تاوان بولي. ټاکل شوی چې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د طالبانو استازي په مسکو کې راغونډ شي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړی رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیا غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې لستونکو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړې ده. هغه د شنبې په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگتن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅې کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ورواچول. مسکو به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نه شي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. شغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگتن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي. رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غني رقیبان دي ګوري. کچیری تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلی مسکو شای له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. له بلې خوا د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړ، خو ټینګار یې وکړ چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د دې موضوع په اړه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د شینوارو شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د نظام او ملي ګټو په خوندي ساتلو سره د سولې پروسې ملاتړ اعلان کړ او په خبره یې هغه سوله غواړي چې نظام او ملي ګټې پکې خوندي وي. د شنبې په ورځ د دې غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې د سولې مذاکراتو کې داسې غوښتنې مطرح شوې چې هغه د نظام او ملي ګټو خلاف دي. دوی وایي ولس د سولې تږی دی، اما داسې سوله چې په هغې کې د پاکستان او ایران ګټې نه بلکې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
چې پاکستان غواړي، پاکستان داسې غوښتنې لري چې په هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، ایران داسې غوښتنې لري چې هغې کې زموږ نظام ته صدمه رسېږي، موقت حکومت غوښتنه کا، همدارنګه د ملي اردو د منحل غوښتنه کوي، د ملي اردو د منحل شي، عسکر د منحل شي او حکومت چې دی موقت حکومت ته جوړ شي. خلک داسې سوله نه غواړي چې په هغې کې بشرمې سوله نه غواړي چې په هغې کې زموږ شرم وشي او زموږ چې دی هغه نظام پکې ختم شي. موږ دا سوله هیڅکله نه غواړو. موږ داسې سوله غواړو چې ټول خلک په یو ټغر باندې سره راټول شي، ټول اړخونه راضي وي، نه داسې سوله چې په هغې کې زموږ نظام ړنګ شي او موقت حکومت پکې جوړ شي. موږ د موقت حکومت خلاف
چې د خپل دا موجوده نظام نه دفاع وکړو، د خپلې ملي ګټو نه دفاع وکړو، دې ته ونه ګورو چې یاره دا زما ونه شو، دا د دې ونه شو. نه، د ملي ګټه زموږ د ټولو شتمني او ګټه ده، موږ د خپل نظام نه بچ دفاع وکړو.
د غونډې برخوالو په ګډه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په هغې کې د سولې او امن غوښتنه شوې وه.
موږ د شینواري کوم علما کرام، قومي مشران، ځوانان او ټول اقشار د سولې د خبرو د روان بهیر څخه په کلک ملاتړ کوو او هر ډول قربانۍ ته پکې ژمن یو. هیله ده چې په دې سوله کې اسلامي او افغاني اصول او ارزښتونه په نظر کې ونیول شي.
د شینوارو قومي مشرانو په خبره د جګړې ترخی څکلی، نو ځکه ولس د سولې غوښتنه کوي او ټینګار یې دا دی چې د هیواد ملي ګټې او د اوسني نظام لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه پرون د افغانستان د سولې پروسې په اړه یو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي که څه هم په 2019 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د باثباته او خوندي راتلونکي برخلیک معلوم نه دی، خو د امریکا لخوا د سولې په پروسه کې د طالبانو شاملولو او هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅې دا برخلیک له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور د افغانستان راتلونکی په دریو اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو، د پاکستان د پوځ او د طالبانو ترمنځ نه خلاصه کیږي، بلکې دا مسأله نور سیمه ییز او نړیوال اړخونه هم لري چې امریکا ورڅخه انکار نسی کولای. د یورو ایشیا ریویو د لیکنې په یو برخه کې راغلی د افغانانو اکثریت نه غواړي چې د افغانستان راتلونکی د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا افغان طالبانو ته وسپارل سي. د لیکنې په حواله داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونو په 13 جنوري میاشت کې په بیړه هڅه وکړه افغان طالبان په افغانستان کې د اوربند موافقې ته وهڅوي او د سولې داسې تړون لاسلیک سي چې نه اجرا کیدونکي او مبهم تضمینونه یې درلودل. په لیکنې کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي هیات په دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو بوخت و، هممهاله وسلولو طالبانو په بمی او تروریستي حملو سره پر کابل خپل فشار ته ادامه ورکړه. امریکایي ورسپانې نیویارک پوست هم د افغانستان د سولې پر پروسه او افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر عواقبو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له دغو دوو هیوادونو د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه، خو تیره پنجشنبه د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د هغې لایحې په پلوي رایه ورکړل سوه چې پر اساس یې له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان مخالفت سوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکا په افغانستان کې د کاله 50 میلیارد ډالر لګوي او اوس موږ افغانانو ته په کلکه ویلي چې تر 43 کلنې جګړې وروسته د سولې مذاکرې کوو. ولسمشر ټرمپ د امریکا پوځي چارواکو ته امر کړی چې په افغانستان کې د دیره 4000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته د راکمولو پلانونه ترتیب کړي، خو ځینو سیاسي څیرو اندېښنه ښولې چې په ناڅاپي ډول له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ښایي د افغانستان پر ثبات او امن ناوړه نتیجې ولري.
د اورزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي وسلوالو طالبانو خبرداري ورکړی چې د اورزګان کندهار ترمنځ پر لوی لارې تګ راتګ ونه کړي. دوی وایي کاروبار په ټپه درېدلې دی. په ورته وخت کې د دې لارې پر سر د دې لارې مسافر هم وایي چې بند پاتې دی او له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له اورزګان د ازري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
افغان امنیتی مسولینو رسنی ته خبر ورکړ چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي، خو سم دستي وسلوالو طالبانو د یادی لارې پر سر موټر چلوونکو ته د لیک پاستولو غواښ کړي چې پر یاد لارې د تاګ راتګ نه کوي. د دې لارې پر سر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ورچ وسلوالو طالبانو د یو لیک پاستولو سره ورته غواښ کړي چې د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لارې به د رواني میاشتې تر 16 تاریخ پورې تاګ راتګ نه کوي. دی ویل سهار رئیس لاس تر زنه ناستی او کاروبار په ټاپه درېدلې دي.
تونس موټر راغلی دی دلته پر دغه ځای درېدلې دي. زما او چوکیدار چې دا خط دی دا ورکړی دی په خطه کې دی کړی دی چې دغه لار د 12 تاریخ څخه بند ده بیا در شپږشته مو پورې لیکلی دی په کې. تاسو به پر دغه لار باندې نه راځي که چیرې رالاس بیا حق ته شکایت نه لري. زموږ څخه دا طالبانو لیکلی دي.
دغه سجنې ما دغه لنی موټروان وزمن موټران ولاړ دي سپاریان راسي پر تخواران ورسي در بند د طالبانو خبرو کړی دي چې پر دغه لار باندې مرزي مشته خو نه ځان دغه دی دغه ګرد موټروانان دي چې قسم ورته کشي دي د لس ورځو وړه ولا کړی نو بهره دغه ځان دي دغه خواري دغه نقل حساب دي.
دغه موټر چلوونکو پر شکیل خو ژغ وکړ چې په خپل منځونو کې دی د سفر په توګه کاروي او خپل کاروبار ته دی فریدوي.
خو موږ ته دی خپل دغه ودسي خلکو ته دی خپل دی کاغه یی کاغه یی موږ چې پر لار باندې زو پر نور لار باندې دی خپل پر دغه لار باندې خپل جان کوي موږ دی فریدي پر لار شي زو
چې مریضان د اوس پړو کې پر نه استراته چې موږ کوم لار لار بیا کې لار موږ پیدا کو چارته پر وزو هغه ته وای ته چول چې پر دې لار سره کاغه طالبان لار مینونه راته شي جان شروع دي.
لدی سره یو شمیر هغه مسافر چې پلار کې بند پاتې دي غوښتنه کوي چې لار دې ورته خلاص شي.
کله چې موږ خپل مریض در کنه هاره پر نو سره سوال مور د چا څخه سر وټه کو د چا څخه وجوړي پر چا باندې وجوړي چا ته ورسو
مزما کار دي په کندهار کې زوارم چې کندهار لار زم یو څه مشکل لرم نو دا خو موږ د مشکل دي په دې کې نه دولت تاوان شي نه طالب ته تاوان شي.
کته هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي، خو موټر چلوونکو د وسلوالو طالبانو هغه لیک رسنۍ ته وشو دی کوم چې دی ورته راستولی وو. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسولین بیا خبر ورکوي چې یا د لارې د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاکه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. زموږ د وی پانې پته ده asajiradio.com یا asajiradio.org. د افغانستان د مالی وزارت د بیځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو وچی صندوق د جوړولو پلان جوړ کړی دی. په دې اړه به هم د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې راپور او مرکې واوري. خو اوس یو بل موضوع، د لاجوردو په لار تللي افغان موټرونه له باکیفیته وارداتي موادو سره تر 3 ورځو پورې بیرته افغانستان ته رسیږي. د ترانسپورت وزارت وایي د افغاني موادو له صادرولو وروسته دا کاروان له وارداتي توکو سره هیواد ته په لاره ده. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی دغه لارې موټر چې په باکیفیت توکو بار دي دا وخت په آذربایجان کې دي چې ممکن تر راتلونکو دریو ورځو پورې افغانستان ته ورسیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د لاجور دولار څخه د دوه اړخیزي استفادې ډاډ ورکوي.
اخوانه موټرو حرکت کړی دا او کېدی شي ان شاء الله په دریو ورځو کې دا کاروان بیرته هرات ته رسیږي. تقریبا هغه بد لری لرو چې لارو نه چرازی دا یو څه توپیر به ولري او په نرخ کې هم څه ګټه په پورته شي او بل جنس چې د مستقیم اروپایي هیوادونو نه اخیستل شوی دی د کیفیت د نگانم
خغلی وری ماچ وی دوی دی نتیجې ته رسیدلې چې د لاجوردو په لار د ترکی او اروپایي مالونو واردول د پاکستان د لارې په پرتله چټک او ارزانه پریوزي. د لاجوردو لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له ترکیې سره وصلوي. افغان حکومت د تیرې لندې د میاشتې په 22 نیټه د لاجوردو تاریخي لار پرانسته او په نهو لارو موټرو کې له همدې لارې خپل توکي ترکیې او اروپا ته واستول. له دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي د لاجوردو لارې څخه دوه اړخیزه استفاده به د ترکیې او افغانستان ترمن سوداګري ارزانه او پراخه کړي. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا به پاینده کې به ان شاء الله خشي. مونږ د ترکیې سره تقریبا 900 میلیون ډالر په ارزښت تجارت کوو او هغه مالونه ټول اوس د ایران د لارې نه راتلل، نو په دغه خاطر باندې دا لار لږ نشته ده او هغه تاجرات چې په ایران دي دا غید مشکل لم من خلاصي کو زموږ د فار د لاره په مناسبه لاري.
د خاغلی الکوزی په خبره افغانستان ته له ترکیه تر ډیره کیمیاوي مواد، خوراکي توکي، لباس، فرنیچر، برقی سامان آلات، فرشي قالینه او ځین نور توکي راوړل کیږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی دی. ارمان لونی پرون د بلوچستان په لور لایي کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو د غونډې په پای کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د ارمان لونی ملګری قیوم عثمان خیل چې د پیښې په وخت کې له هغه سره وو پرون ماښام د ازادي راډیو ته وویل
زوم ارمانو نه یو څه کسانو دا مور روانو د یو چا مور ته ډوډۍ کړی و مور حالت لا هغه ځای شرا روانو روانو د کور په خوا باندې فلاري باندې سپی ګاډیان راوستي یو دم ودرې سره له سپی سره ریاستي ادارې ور سره ونی په تا دور دی کې سره ونی لا هغه سر کاغذان سره ودره سره دی دا اوله د یو مور سلا سره واچو مور د پیو سره دا د کټ څنګه ماشینو په دا باندې سپ رومن رولې ارمان لاله وښراته په روډ باندې مورول ارمان سبا درو څو څو ارمان ویل ارمان جاي هودري دي ارمان پر زبه یو شي نه اصلي ارمان جاته دالته ختم وي.
قیوم عثمان خیل وویل چې ارمان لونی تر دې پیښې وروسته ژغمنه کړ او سره لدی چې هغه روختون ته ورساوه ونه توانې دل چې لمرګي وژغوري
ورته په موټر کې واخته چې هسپتال ورلې په هسپتال کې یو سولت نه وي پولیس رسیدلې وو پولیس ته هسپتال کې ټوله باندې شو د باندې ولاړو ډاکټران نه راځل کول موږ نه ولاړو کول چې کم کې عمر شوې لکه چې وشتي نه راوېسي ځاله چې راکي ګورو دې خارګي ته خلاص کی موږ روان شو موږ چې ورغو ارمان وفات شوی وي شي څوی وي بچا خان چې خپل مراله موږ ټول دې تمدا.
محمد ابراهیم چې په ارمان لونی مشهور و د بلوچستان یالت د کوټي په ډیګری کالج کې د پښتو ژبې استاد و. د هغه خور وړانګ لونی هم د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له فعالو غړو ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دې اړه پر ټویټر په پیغام کې لیکلي چې ارمان لونی د پاکستان د پولیسو د تشدد له امله وژل شوی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ بل مشر محسن دوار پر ټوټر دارمان لونی د قتل پر ضد پولیسو ته د سبکړی ارز یو کاپی خبره کړې ده. محسن دوار ادعا کړې چې د عطا الرحمن ترین په نوم د پولیسو یو افسر هغه پیژندلی وهلی وژلی او بیا یې لاره بنده کړې چې د هغه ملګری ونه توانېږي چې روغتون ته یې ورسوي. د بلوچستان یالت د لورلای سیمې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین د دې پیښې په اړه مشال رادیو سره له خبرو راډ وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په یو بیان کې ویلي چې ارمان لونی حق درلود چې په سولیز ډول اعتراض وکړي. د کمیسون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د ارمان لونی د ظالمانه قتل جواب باید وویل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنوري په 9 نیټه په لورلای کې پرلت پیل کړی وو. د هغوی د پرلت هدف د پاکستان له حکومت دا غوښتنه و چې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره اوچت ګامونه پورته کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دا سې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیښ نه کړي. د سرپل ولایت د گوسفندی ولسوالۍ مرستیال طاهر عزیزی وبښل شو. کامیر هوایی شرکت تر یو کال ځنډ وروسته بامیان ته الوتنې بیا پیل کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو او د ترکیې امنیتي ځواکونو په استانبول کې د امریکا پر کنسولګرۍ د وسلوالې حملې په تور چې 4 کاله مخکې شوې وه یوه ښځه نیولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
لیکوالان چې کله سفر کوي نو کوم څه چالته ویني دوی لیکي او لغوسخه سفرنامې جوړوي چې دا بیا د راتلونکو لپاره ډېر زیاتې ګټورې تمامې دلی سي. نن د ژوند رنگونو کې د سفرنامو رنگ راسپړو. په دې اکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور څېړنوال حبیب الله رفیع سره خبرې کوو.
که تاسو د ځان پاک لره توایي، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، څم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي. یو د هندکو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږي، هلته څه ډیر زیات درته سخت دي کنه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایي سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړه سمې دي. زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي.
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالو نه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام صافی له کونړ لیکي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پاسون کوونکو وشل کېدل پکلکه غندم. نصر احمد علي کوزی له هلمند ولایت لیکي طالبان اوس له روسانو سره خبرې کوي خو د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. روسانو د افغانستان په زرهاو خلک وشل. بل اردن کې له بالا مرغاب څخه بهاري لیکلي دي چې وایي موږ د سولې په اړه غونډو ته په هر ځای کې چې جوړیږي خوشاله یو ستایوي. مستغنی د زابل لشاجوی څخه بیا لیکلی دی افغانان داسې سوله غواړي چې د هیواد اساسات او نهادونه پکې خوندي وي. تاسې اوریدونکي څنګه سوله غواړي؟ هیله ده چې په دې اړه پیغامونه راواستوئ. ستاسې پیغامونه به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې ولولو. د پیغام در لیږلو لپاره زموږ آدرس یا شمیره د ټلیفون په یاد لري، د افغان بیسیم 1 شمیره ده. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه مشتره رسیږي. اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې.